د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، او نن د غوایي اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط 28مه کلیزه ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او که تر پایه راسره اوسئ نور مطالب به هم واورئ. سلام، دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسخ د څو مهمو خبرونو سره ټکی د یونما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1530 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر مری وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو، او په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 1530 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 50% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 14% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړي وو. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د 8 نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. ښاغلی صدیقي لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر مړی تر دې وړاندې هم د کورونا وایرس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې زرګونه بندیان له زندانه خوشې شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 9202 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28مه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو.
که دو واقعه فوتی در ولایت هرات و همچنان دو واقعه فوتی در ولایت بلخ، یک واقعه فوتی در ولایت سرپل و همچنان یک واقعه فوتی در ولایت کنر و واقعه دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداری ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي، شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تېر شپه سوي دي. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو ری.
پا
په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوی چې دا په یوه لسیزه کې پر دې برخه تر ټولو لوی ډیروالی شي. د ستاکولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن دوشنبه د اپریل 28 وویل چې د دې پیسو 2/5 یې 5 هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، هند، روسیې او سعودي عربستان مصرف کړي دي. په ټوله کې په 2019 کال کې د نړۍ پوځي لګښتونه د 2018 کال پرتله 3.6% لوړ شوي چې له 2018 کال راهیسې په خپل ډول کې پوځي برخې تر ټولو لوړ لګښت ګڼل سوی. د امریکا متحده ایالاتو پوځي لګښتونه 5.3% لوړ سوی چې 232 میلیارده ډالرو ته رسېږي او دا د نړۍ د پوځي لګښتونو 8.5% جوړوي. روسیه تیر میلادي کال 15.1 میلیارد ډالر پر دې برخه لګولی دي چې د دې هیواد د 2018 کال پوځي لګښتونو په مقایسه 4.5% لوړوالی شي. په منځني ختیځ کې د ایران پوځي لګښتونه تېر کال 12.6 میلیارده ډالر ښودل شوي چې د تیر یو کال پرتله 15% لوړوالی پکې راغلی دی. د خبرونو پای. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا ویروس څخه نه دي مړ شوي. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر ځپل شوی، ډیری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زیزه وریز د تودوخې لوړ درجه 23.2، هرات اسمان زیزه وریز د تودوخې لوړ درجه 24.4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.0، مزار شریف زیزه وریز د تودوخې لوړ درجه 23.3، او جلال آباد اسمان زیزه وریز د تودوخې لوړ درجه 23.0.
لازدې رادیو ما زیګرنې خبري مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په باوري چې ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې وایي د سګنی کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1513 ملکی وګړي چې 1.5 میلیونه ماشومان دی وژل شوی.
له دواړو لورو نه هم د وسلوال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لور نه ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسلو له وجې واوښتل.
د ثور د اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې مناسبت ته کتنه کوو.
د ثور اتمې ورځې کوم امیدونه چې د خلکو وو برعکس به وشول. په لکونو خلک هم د لاسته ورکړو، ټول نظام هم د لاسته ورکړو.
په پکتیا کې په راتلونکو څو ورځو کې د کرونا وایروس د ناروغانو د تشخیص او معاینې لپاره یو روغتون جوړیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د چین په ووهان ښار کې هلته چې کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره وموندل شو، په دې ناروغۍ وروستای اخته کس له روغتون څخه رخصت شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1513 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یونما د دوشنبه په ورځ په خپل یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1513 ملکیان وژل شوي او 1028 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلوا کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې له ټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات لوړ شمیر ته په پام سره د اوربند په برخه کې زموږ او د بشر د حقونو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي تر څو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د کمیدو شاهد اوسو.
د یونما په راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د 55% تلفاتو مسؤولې ګڼل شوي دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤوله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمیر د تلفاتو 23% مسؤول ګڼل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. ښاغلی مجاهد وایي له بده مرغه د یونما په راپور کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمیر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
تیرو دریو میاشتو کې افغانان ملکی مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غویا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د کابل د سقوط اتويشتمه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دا جهادي قومندانان وایي چې د همدې جهاد په نتیجه کې د پخواني شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ثور اتمه د افغانستان د تاریخ توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې ووژل شول. فیروزه عزیزي له کابل راپور راکوي.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یوې سترې بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دی د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دې پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ شي. اتویس کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړې. کله چې مجاهدین د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغة الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلي محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلي سي. خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
د ثور اتمې ورځې کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشینۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ هم د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړه. د بن د پرېکړې یو جز چې وو انتقالي عدالت وو، هغه هم داسې د پخواني حکومت د مصلحتونو
که څه هم د پخوانی شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور دومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د جاغوري د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولی. تر اوسه درې نفر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
قمندان او ولسوال دواړه؟
بله بله.
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزني مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو ما زیګرنې خبری مجله اوري. د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هند کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته واستول شول. دا له هند څخه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12مه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هند کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته او بخې په دې هیواد کې د پاتې افغانانو د ستنولو په مقصد الوتنې به تر مې میاشتې پورې دوام وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرزدفیر طاهر قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه،
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوایي شرکت په لوتګ کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړل شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د
ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړې چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې سي، ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم په وینا د تیرې پنجشنبه په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال سول. د یکشنبه تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 209 دی.
پراپور کې مو واوریدل چې په هند کې پاتې افغانان اوس هیواد ته ستنه شوي دي او نن یې 12مه جوپه هم کابل ته ورسېده. په پکتیا کې د کورونا په وایروس د اخته ناروغانو د تشخیص او تداوی لپاره د یو سل بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. سیمه ایز چارواکي وایي دغه روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړیږي او چارې به یې د یوې میاشتې په ترڅ کې بشپړې شي. په دې اړه نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د یو شمېر اوسیدونکو هغه غوښتنه چې له څه مودې راهیسې په دې ولایت کې د کورونا د ناروغانو د تداوی لپاره د ځانګړي روغتون د جوړېدو په اړه کوله، نن د همدې روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د غسل بستریز روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا څخه د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړېږي چې چارې به یې په نږدې یوه میاشت کې بشپړې شي. د بویل
ریاست جمهوریت د عملیاتي ټیم لخوا کار کیږي چې چارې به لشلو ورځو یې لا تر یوې میاشتې پورې مکملېږي. سل بستر لري او زموږ د کورونا د ناروغانو لپاره چې کوم چې تضرورت امکانات او تضرورت هغه تیار رسیدلي دي، موجود څنګه د روغتون تعمیر مکمل جاسي هم د تبره انتقالي.
د پکتیا والی په خبره د روغتون لپاره د شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت اړین وسایل اخیستي او ځینې نور اړین توکي به هم په نږدې وخت کې اوپیری. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې په کووډ 19 وایروس د اخته کسانو د ارقامو د لوړېدو یو لامل په مشکوکو سیمو کې د سیارو ټیمونو په وسیله له مشکوکو ناروغانو څخه د سیمپلو اخیستل دي چې په وینا یې د زیاتره کسانو پایلې مثبتې دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي
دا پیک چې موږ زیاتېږي مونږ ته اوس زمينه ډېره برابر دي دیش ولې چې زیات سیمپلونه موږ ټول منطقو ته زونه په موږ کې مشکوک ناروغان هم ډېر دي. هلته چې کوم ناروغان تشخیص شوی دی غوښ سره تماس والا چې دي دا موږ پیدا کوو په همدې وجه باندې به یو څه وخت موږ پیک زیاتېږي. بیا به ان شاء الله موږ کوشش کوو ورو ورو به دا کنټرول وو ورسته به ان شاء الله کنټرول.
په پکتیا کې د کورونا د ناروغانو لپاره د غسل بسترې روغتون په داسې محل جوړیږي چې په دې ولایت کې د کورونا 55 مثبت پیک ثبت شوی چې له جملې 15 تنه روغ شوي او یو کس مړ شوی دی. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یو شمیر کابل ښاریان د مخابراتي شبکو د انټرنیټي خدماتو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د قرنطین په شپو ورځو کې ښو خدماتو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د مخابراتي شبکو کیفیت حتی د پخوا پرتله هم راټیټ شوی دی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا دا مني چې د قرنطین په شپو ورځو کې انټرنیټي خدمات بې کیفیته شوي، خو وایي څو ځلې مخابراتي شبکې له دې کبله جریمه کړې دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل له کابل په دې اړه دا راپور را استولای.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو په زیاتېدو او په ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د قرنطین له شدت سره سم ښکاري چې له انټرنیټ څخه د خلکو ګټنه هم زیاته شوې ده. یو شمیر کابل ښاریان وایي دوی د قرنطین په شپو ورځو کې نسبت بل وخت له انټرنیټ زیاته ګټه اخلي. د دوی له قوله د قرنطین په ورځو کې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر خراب شوی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دو تر کابل میشتو حشمت بهزاد او انعام صالحی ازادۍ رادیو ته وویل
مردم ماتی نویش شکایت داشت
خلکو تل لدی ستونز شکایت کړي. په دې شپو ورځو کې هم د قرنطین او له انټرنیټ د زیاتی ګټنې له کبله د انټرنیټ کیفیت واقعا خراب شوی دی او نه کېږي چې په سم ډول څوک خپل کار مخ ته یوسي.
از وقتی که
له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې ده او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي، خو د مخابراتو وزارت د ټکی ته پام نه دی کړی. کابل ښاریان داسې مهال د مخابراتي شبکو د خراب انټرنیټي کیفیت له کبله سر ټکوي چې له دې وړاندې د اترا چیرې د پونوم د دې ستونزې د حل لپاره یو کمپاین هم پیل شوی و چې هغه مهال یاد ادارې د حل ژمنه کړې وه. خو اوس د مخابراتو د تنظیم اداره بیا هم دا ستونزه بنیا وایي مخابراتي شبکې تل د خراب او ټیټ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو له کبله جریمه شوې دي. د اترا د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهر ازادي راډیو ته وویل بنسټیزه ستونزه په فایبر کې ده. د دله قوله اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او خدمتونه یې هم په میاشتني ډول په زرګونه ځله پرې کیږي. اساسي موضوع فایبر دی چې موږ تر اوسه هم یو معیاري فایبر نه لرو. د فایبر پرته هیڅ بدیل نشته. خغله مهر زیاتوي د دې ستونزې د ژر حل لپاره بله لار نشته تر هغه چې یو معیاري فایبر جوړ شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ د خراب کیفیت سربیره خلک د مخابراتي شبکو له لوړو بیو هم شکایت کوي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د چین په ووهان ښار کې ټول هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته په روغتونونو کې بستر شوي وو له روغتونه رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤول چارواکي کړې ده. ووهان د چین هماغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوې. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
ویل کیږي کورونا ویروس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې ویروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا ویروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا ویروس د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.8 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل په 26مه نیټه د یکشنبه په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا ویروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوي وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا ویروس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 4.8% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرز بندیز ولګېد، سړکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودراوه، ریلونو فعالیت و دراوه، پروازونه لغو سول او اوسیدونکو دوه میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا ویروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا ویروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا ویروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل سوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15مه نیټه د شنبې په ورځ د 11 نویو پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دوم راو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله هم پاتې ده چې دا خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.